خوست ولایت پولیسو تل 100 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړی عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنو سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس دی ولایت ګربز او زازوی ولسوالۍ ته قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو ډیر شمنیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهم عملیاتو کې 14.5 کیلوګرام چرس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو د وطن هم نیول شوی دی. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرام خيخي د قاچاق مخاوني ولا. د کابل امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادي رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرام خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیولا. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلو چرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونیولا. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کا نشي ګولې چې له دوبی ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیر چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهم عملیاتو کې په خوګیانو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرام چرس ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تور څلور تنه نیول شوی او د څیرون لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغانز واکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټرانو وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په جوړ خفقان او رواني ناروغیو باندې اخته کړی دي.
به نام پست کرونا ډیپریشن میشه، یعنی مشکلات افسردگی کې بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیف سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي د دلته کې د حلال او د حرام او د خبره کیږي، نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته وګ نسی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیري
چوايي دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت ازادي راډیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون ورسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامی ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامی ځواکونو سره په هوایی بریدونو کې مرسته کړې او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشه‌یي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي، چې دې کار د نشه‌یي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
حمایتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشه‌یي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونو زموږ سره ډېره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. دا هوایي بریدونه اوس درېدلي دي. موږ د نشه‌یي موادو د لابراتوارونو او نشه‌یي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشه‌یي مواد یوه نړیواله مسله ده، نو باید بهرنۍ ځواکونه له خپلې ژمنې سره سم د تعلیم او تربیې او سنبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه‌یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره مبارزه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه‌یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیتي مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او نه هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړې چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې شوې دي، خو د کورونا ډېری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پرم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګرټو څکولو ته مخه کړې ده.
مبتلا به مې مرض کورونا شوم، زه د کورونا په ناروغي اخته شوم که په خوا به مې په ورځ کې 15 دانې سګریټس کول. اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پاس از کورونا
هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغیو ترخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستورزه چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشه یي موادو ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي، نشه یي مواد استعمالوي. که څه هم نشه یي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر دا دی چې هغوی په نشه یي موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهپوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشې کوي. څوک چاس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته خپل هم ویني. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودی نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د امنیت روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودی د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
در یافته ما نشان میده که
زمر څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي ورسته چې خلکو د کوم زیان اوښتې دي، په دې ځانونه کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاری، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغي پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د دیني تبلیغات له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دیني تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دیني عالمان وایي که د نشه یي موادو پر وړاندې دیني تبلیغ ونه سي، نو یوه ورځ به د دیني عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علما او رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلک د علما او خبرو ته غوږ نیسي او د علما په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاص شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د دې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علما او دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیل برخه بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي؟
دینی علما او پلاس کې ممبر دی، د هر جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هر طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید خپل غږ پورته کړي. په دې حق لباندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی. فرض مثال، موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره داره چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته باید دا غږ پورته کړي. ډېرې علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېرې علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي، او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده، د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدی دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیګنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو، نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي. کیدای شي له دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي، ولې الله تبارک وتعالی به له دوی نه خامخا پوښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي، مسؤلیت یې ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج او اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبه، لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکي، دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی. معلمان، استادان، هغه ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په دغه وخت کې خرابېږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي، کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجینو وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغه څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسری شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپل شورا خلق دی به یو قطنامه ولري دی به باندې کار او کیغه علما چې د سرتاسری شورا غړي دی دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی دی چې یوازې دولت به مکلف نه، هر مسلمان دغه په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شال ستاسو لپاره یو پزره پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولې ورخطا سو اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره ورخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلتا یم. دادی راغلم، چی دی راتا ویل؟
اکرام چیری دی؟
دا باندی وطلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکو ماشو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره دا؟
اسمی دی اوزوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نی ولې و.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاد شوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاد شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خر چاته راتلای شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده. ټوله ورځ په مردارو لختوی کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلکته هم دا ناروغي راتلای شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وای چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدای شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره
رازا.
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازے رازے مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغم خاموش چوکی کی نہیں
سمد کینو.
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
خا خا
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه دې وی ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوخیا چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کم کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.